ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر عبدالحی کاکر او اسحاق امیری نیک هلی او سلامونه دی ضروري سي د دې خبري غړای د سر موضوع د پاکستان جمهوریت غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن هغه خبري دی چې وای په جنوبی اضلاع کې د وسلوالو راج دی او سو کې د تپوس نشته د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته خو له هر سمخ کې خبرونه د عبدالحی کاکر نه
سرټکی د جمعیتون ما اسلام مشریدا کړی چې د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي او قبلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دی. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي په یوه اونۍ کې د قانون او تیلو له لارې 200 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ختیځ یوکران کې د ماسکاو ملاتړ لرونکو بلټون پالو تر کنټرول لاندې سیمې کې پر هغه زندان برید غندلی چې په کې لسګونه یوکراني جنګي بندیان وژل شوي ول. او سم د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام مشر ادعا کړی دا چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی او قبلي ضلعو کې د وسلوالو واکمنی یا راج ده. دی پرون په پېښور کې د قبلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن خبري غونډې پر مهال دا ادعا هم وکړه چې د وسلوالو پر وړاندې پولیس او ځای انتظامیه ځانونه ناوسه ګڼي. د وای پر ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروات کرک وزیرستان دوم وزیرستان په دغه ټولو سیمو کې د محل وسلوالو واک یا راج دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خراب امنیت لکبله دا وخت په شمالي وزیرستان کې اوتمنځي قبلي پر لټوالې دی. هغه زیاته کړه په دیاړه په روانونه کې له وزیر اعظم سره ملاقات کوي چې په کې به سیمه کې د امنیت راوستو پر لارو چارو او د دې په اصل لاملونو جدي غور کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سمدستي توګه مولانا فضل الرحمن د دې خبرو په خبرګون کې سندې ویلي. نو موري دا خبرې تر داسې وخت کړي چې د ګوند د شمالي وزیرستان د دوه مشرانو د وژل کېدو پر ضد په میرالي کې پرلت روان دي. دغه مشران د جولای پر 14مه په نشه سوي ول پرلتوال غوښتنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت باوري سي او په وژنو کې ککړ کسان دي ونیول سي. په دې اړه پروند د حکومت او پرلتوال ترمنځ مذاکرات به نتیجه پای ته رسیدلی ول. له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تلي پاکستاني پلاوي مشر بیرسټر محمد علي سیف وای طالبان ته ویلي چې په ممکنه تړون کې د ممکنه تړون په صورت کې که هغه قبایلي سیمو ته ستانه سي نو د وسلوالو په توګه به فعالیت نه کوي. د پلاوي د جولای پر 13مه نیټه کابل ته رسیدلی او پروندې د تحریک طالبان له مشرانو سره په درې پړاوونو کې خبرې اترې وکړې. د دوم پړاو تر خبرو وروسته د پلاوي مشر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علي سیف له مشرانو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دواړه غاړو پر لنجمنو موضوعاتو مذاکرات کړي. هغه ویل چې حکومت په ممکنه تړون کې واړي چې پاکستان ته لستنېدو وروسته به طالبان وسلواله جګړه نه کوي.
ظاهر ده چې دا خبره په ګوبی چې مسلله ګرځېدل یا انداسې شکل کې ګرځېدل چې دا غینا الدا بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوه دي. نو دي هم په دې پوی دی او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړي ته وغي دا باندې چې ټیک ته کله سټلمنت وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دا طریقې کار شته دا موږ بدلو.
د پرونی خبرو اترو په اړه تریکي طالبان لاڅنې دی ویلي. د پاکستان حکومت او وسلواله طالبان ترمنځ د 2018 کال وروستیو میاشتو راځي په بیلابیلو بڼو خبرې اترې سوي. وروستي خبرې د روان کال 2023 د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستانه ورغلي د 15 کسیز جرګې کړي وي چې په نتیجه کې طالبانو یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه مودې پورې غځولې چې دا د 6 کال په میاشت کې سوي. تازه خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. د پاکستان حکومت د پټرولو د بایو کمولو او د ډیزل د قیمت لوړولو اعلان کړی. د دې هوا د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل پرون پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې د پټرولو د یو لیټر قیمت 3 روپۍ او 15 پیسې کموي خو البته ورسره د ډیزل د یو لیټر په بای کې 8 روپۍ او 15 پیسې زیاتوالی کوي. د پاکستان د مالی ډیویژن د پرون په بیان کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د پټرول په قیمتونو کې راغلي بدلون ته په پام سره په پاکستان حکومت د پټرول د قیمت کمولو فیصله کړې. د روان کال 2023 کال د اپریل په میاشت کې په واقعي تو راتلو وروسته د لومړی ځل دی چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرول قیمت کموي. په افغانستان کې طالبان سرپرست حکومت ویلي په یو اونۍ کې د قانون او تیلو لپاره 200 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی. باختر اجانس طالبانو د حکومت د قانون او پېټرول وزارت په حواله دا رپورت پروندور کړی. رپورت پر اساس تیر میاشت کې طالبانو د قانون لپاره 1.4 میلیون افغانۍ عاید ټول کړی ول. د قانون د برخې په هان اندیشمن دي چې طالبان حکومت په پراخه کچه له اساسي ارزونو پرته د قانون کیندل پیل کړي او تړونونه کړي چې شای په اوږد مهال کې ستونزې را پیدا کړي. د سره سریب نړیوال کمیټي په ختیځ یوکران کې د مسکو ملاتړ لرونکو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر هغه زندان برید غندلی چې پکې لسکونه یوکراني جنگي بندیان وژل شوي. سره سریب پرون په بیان کې ویلي چې د اولینیفکا زندان د لیدو اجازه لاندې ورکړل شوی چې ورباندې د جولای پر 28مه حمله شوی. واه کمیټي غوښتنه کړې چې د برید پاړه دی بې پرې پلټنه وسی. البته زیاتوي چې سازمان د اختیار نه لري چې تحقیقات وکړي. بیان وایي د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي باید خامخا په سمدستي توګه لدی خبر شي چې له خپلوانو سره څه پیښول. په اولنیفکا شارګوټی کې د 14 یا د توغندي د برید پاړه ماسکو او کیف پر یو بل تورونه لګوي. د روسیې د دفاع وزارت پروند په یو بیان کې ملګرو ملتونو د سره سلیب نړیوال کمیټې ته په زندان د سوي حمله د تحقیقاتو بلنه ورکړې وه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د 12 بجو د خبري غړی خبرونه مو د عبدالحی کاکړ ناوري ده ک تر پای را سره پاتې شوی دا زنی مهمه طالبہ هم اوري. د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په پیښور کې ویلي چې په جنوبی اضلاع کې د وسلوالو راج دی او په دې لړ کې به د وزیر اعظم سره ملاویږي.
اس کی پڑی ہوئی ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں خود بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا.
د پاکستان یو پلاوی دا محال په کابل کې دی او د تحریک طالبان د مشرانو سره د سولې خبرو اترو کې بوخت دی. د دغه ډلې مشر بیرستر محمد ریسیف وای
دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامی خلکو نه تبوس نه کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام
دا د طالبانو دریدو چې بیرستر سیف راته بیان کو د دې ترڅنګ په قبایلی دلو کې داسې لارې وې روایتي لارې وې چې د پاکستان افغانستان ترمنځ به پر تجارت کېدو. دغه لارې اوس بند دي. د باجوړ لال شاه پختونیار سوای
یو کاروباری په هیڅ باندې موږ راو چې په کومه طریقه باندې غلام خان کولاو دي په کومه طریقه باندې مطلب لري چې تور خان کولاو دي نو په دغه طریقه باندې موږ د خپل بارډر کولاول غواړو.
نړیوال مطالب را سره هم شته د مشال ترڅنګ وسی. تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر ما زیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلی او ریدل او کتل شي. د دې ترڅنګ کوړی د سیمه نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شي موږ سره په ټوئیټر فیسبوک یوټیوب او انستګرام ملګری شي. ورجو د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د جمعیت علما اسلام مشر او د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر چې هم دی مولانا فضل الرحمن د خیبر پختونخوا د جنوبی او قبایلی دلو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نو موړي داوه کړې چې پر دې سیمو اوس د وسلوالو راج یا واک دی. هغه دا داوه پرون په پیښور کې د قبایلی سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته د خبري غونډې پر مهال وکړه. قبیلی دلو کې په تیرا په جنوبی او شمالي وزیرستان کې هدفي وجنې هم زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصيل غلام غوس ناورو.
په پیښور کې د قبایلی مشرانو سره د سیمې په امنیتي حالاتو او د قبایلی ولس د حقونو په اړه د مولانا فضلالرحمن په مشرۍ د قبایلی جرګې وروسته په خبري کانفرنس کې مولانا فضلالرحمن د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو او د ځایي انتظامیو په بیوسۍ د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې روانه اونۍ به د هیواد د وزیر اعظم سره په دې صورتحال خبرې اترې کوي.
ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت کرک وزیرستان دوسرا وزیرستان کے سارے علاقے جو ہیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج ہے.
په ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت کرک او د دواړو وزیرستانونو په شمول په ټولو علاقو کې اوس د وسلوالو راج دی. که مقامی انتظامیه ده او که پولیس هغوی ځانونه بې وسه محسوسوي او په علاقه کې د تاپوس په حواله هغلته کې د اوتمنزو د قبیلې احتجاجي ناسته ده. یو د حقونو د تاپوس او بل د ځان د تحفظ خبره ده او دا وخت هغوی د ځان د ساتنې پسې شوي دي. په دې حواله به په دې هفته کې د ننه زه په خپله د وزیر اعظم سره ملاقات هم کوم.
اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں خود بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا.
د سیمی دولس پخپلو وسایلو د اختیار پاړه مولانا پزدر رحمان وویل چې د وزیرستان نه چکم د گیس ذخیره راوتلی دي نو پاغه لومړی حق د ځای خلکو دی.
گیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا. اور
دنن پشوی جرګه کی دا خبر تسلیم شوی دا چې کوم گیس راوتلې دی نو لومړی حق پری د هغه ځای د اولس دی. د دې لپاره به مونږ د سروې ټیمونه استوو او په دغه ډلو کې به د قبایلی مشرانو دوه درې استازي هم وي چې دا غوی په موجودګۍ کې سروې ترسره شي.
جو قبائلی زعما ہیں ان کے نمائندے بھی دو تین ہوں گے تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے.
پا موجودہ وفاقی حکومت کی دا شامل اتحادی گوندونو مهم مشر مولانا پزدر رحمان دا وزیرستان او خواوشا سیمو دا امنیتی صورتحال پا اخلا دا وزیر اعظم شہباز شریف سره دا ملاقات کولو خبره په داسې حال کې کړی ده چې دا شمالی وزیرستان اوتمنځی قبیله مشرانو د تیری یوې اونۍ نه د زیاتو ورځو نه د بدامنۍ په ضد بیلابیل ډول احتجاجونه پیل کړي دي. یاد دی وی چې په وزیرستان او خواوشا سیمو کې د هدفي وجنو او بدامنۍ دا مسله تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د حزب اختلاف د غړو لخوا راپورته کړی شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل راپور تر راغلم د پاکستانی پلاوی او نا قانون وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ بنن په دویم ورځ هم خبرې اترې دوام لري. پرون په کابل کې د مذاکراتو درې پړاوونه شوي ول. پاکستانی پلاوی د جولای پر 13 نیټه کابل ته تللی و چې مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر سیف کوي. مذاکرات به څلور ورځې دوام لري. د پرونی خبرو اترو تر دوو پړاوونو وروسته د بیرسټر سیف سره می مرکه کړی او په تازه خبرو اترو کې د بحث او موضوعاتو په اړه مې ته تفصیل معلوم کړی او په سر کې مې ترې وپوښتل د چې د دواړو غاړو پر غوښتنو باندې غوښتنې څه دي. نو بیرسټر صاحب راته وویل
صدری مطالبات کی سزمون در طرف نہ سوس والا دینو آغا اگے کہ یو دفاتا دا انزمام مطالبہ تداری نو او زمون در طرف نہ دادے چھے تاسو چھے پہلا پاکستان تا کرو ہو چھے ان کے استاسو واپسی کی گئے دا اگے کہ استاسو دا انزمی او دا دا حیثیت اگا با اگے باندے لکا خبری تری روانی
خب دا جکم دا قبائلی سے لو دا انزمام خبر دا نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخه تراري د هغوی دریس سره
زه په مناسبه دا وکړم چې کدی دلیل باندې دا غی خپل وضاحت راشو نه بزیاته خوي لکه چې زکه دا غی د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلې چې دوی ولې دا غواړي؟
مونږ ته خو هغه دا وایي چې زمونږ دا غی په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تپوس نه دی کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې په دې دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بل دا چې څنګه دا قبایلي سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات یا سچویشن نه دا دې پاره واپس بحال شي. فی الحال دا غي دا یو آرګومنټ چې کم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه دې څنګه ما بیان دې په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دینو دی یو پارلیماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوې دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبر ادا کیده چې دوی ته عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی بخپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه تاسو غوښتنه یا تاسو خبرې ورته راوښو نو د دې په جواب کې دوی سوای
دې طرف نه زه زما په اندازې کې مثبت جواب دی. آی خدا وايي چې ټیک ته زمون چې کلمو راځو یقینا د صلح او د امن چې کوم مایده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری موږ دا غي پابند یو او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره په وبي چې مسلله ګرځېدل یا انداسې شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه الته بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف علاقہ یا خلق روان دی کم نتیجہ کی چیزات کم نے جنگ شوئے دی نو دی ہوں پتی کوئی دی منگا مرد دا خبر بیا بیا روان دی کری دا وغی دا مندی چی چکتا چکلا سیٹلمنٹ ہوشی او خبر ایو طرف تشی نو منگا یقینن دا دا غچ دے نو دا طریقہ کار چی دے دا منگا بدلو دی غی دی خب پوئی دی او زمان خو خل دا خیال دی چی خو کیا خلق دی خب ویا خلق دی دیر خبر تا سی بیچ آگا منگا دیر تفصیلات و تزکر نزو چی پاگی غیم پوئی دی منگا بیو
سیف سیب ستاو سی خیال لی چیرا دغه خبرې ترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بورې دا کې دی شي چې دا یو ډېری بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې هلته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا دا تمه کوي چې اوس یوې پخې لوزنامې ته دا خبرې داخلې شي.
دا غړمه چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کوم ته متنازع معاملات دي په باندې خبرې روانې دي کله چې دی باندې موږ یو اګریمنت او یو انډرستانډینګ وسونو بیا په کې په لویه پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې په هغه کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغه کې ولس هم دی په هغه کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقینا په کې خپل رول لوبراځي هغه سره مشاورات لږ مزید اوس هم سره دی اوس هم په اعتماد کې اوسې شي ویلو بیا به لږ مزید په تفصیل کې دغه حوالې تر خبرې طریقې کې نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینې یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیا یو هم خلک دې
سیف چې کومنګ اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی واړی خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دین علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي. دغه مطالباتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
تا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام نه غي سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنس پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایت ته ناغ ورل موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایت باندې خبرې روانې دي او ور سره په هغه انګل ځکه چې کوم تاسو هایلایټ دې باندې ډیولاپمنت دی دا هغه زیات تفصيلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم هغه وقتاً فوقتاً موږ دغه تفصيلات میډیا ته ورکو او دا ټول هر څه هغه سیاسي دي او کاسګری مسایل دي دا ټول بچ دي نو په یو ځای سیټلمنت طرف ته موږ ورسو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شرایط دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دا بیرستر سیف وو چې د پښتنو ځوابونه راکول. نن د تحریک طالبان پاکستان د ډلې سره د دغه پاکستانی پلاوی چې مشري یې بیرستر محمد علي سیف کوي چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی نن بعد دغه خبرو اترو نوې پړاو کیږي دا غي پړاو باندې به هم تاسو ته معلومات درکو. خو یو بل موضوع تاسو په امر راګرځوم د خیبر پښتونخوا د قبایلی د لوزینو تاجرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره روایتي یا دودیزي لارې خلاصې کړي. دغه لو د سوداګرو د اتحادیو مشرانو پرون مشالې لیدو ویل چې د لارو بندیدو له وجې کاروبارونو اغیزمن شوي او د کروڑونو روپو تاوان یې کړی دی. قبایلی د افغانستان غاړې ته به خلکو په وړو کې کچلی یو بل سره پخوا کاروبار کوو خو د ترهګرۍ د جګړې پر مهال دا لارې په وار وار تړل شوي دي او اوس پکې ډېرې بندې دي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره اغزنتار لغزولی او وایي چې هدف یې د مشکوکو وسلوالو هغه هیواد ته د ورتلو مخه نیول دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي چې په قبایلي دلو کې په متبادله توګه د وړو اقتصادي سیمو له جوړولو سره به دغه ستونزې حل شي. تفصیل وړي د مینه پس د قبایلي د لود کاروباریانو اتحادیو له حکومت غوښتي چې افغانستان سره د تجارت لپاره د ټولې وړې لوی لارې کلاو کړي. د جولای په 1 د باجوړ، مومندو، جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلي د لود کاروباري اتحادیو مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان سره د پولې په وړو او لویو لارو به هر کال د عربونو روپو تجارت کېدو چې ورسره د زمشو ضلعو د لکونو خلکو روزګار تړل شوی و. د باجوړ چیمبر آف کامرس مشر لال شاه پښتونیار د جولای په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان سره په پوله د باجوړ په نوا پاس، لیټای پاس، کګه پاس او غاخی پاس به هر کال د 1400 تر 2000 روپو پورې خوراکي او غیر خوراکي شیانو کاروبار کېدو چې ورسره تر 1000 خلکو کاروبار تړل شوی و.
نو په دغه طریقه باندې مونږ د خپل بارډر کولول غواړو. مونږ د بالکل قانوني کاروبار دی ځنه کوو، خو چې مونږ قانوني کاروبار کوو به مونږ ته نه پښته د خدای نه واپس راشي. پاس مونږ ته ځات کې نه دی یو ملکن ډیویژن به تمام خلک بدل ته روزګارو مانی شي. روزګار زموږ سره افغانستان خدای پاک دې وطن پیدا کړی دی چې دلته مطلب دی امنی او روزګاری.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره 8 رسمي لارې دي چې په کې دا مهال په تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، انګورډا او خرلاسو تجارت او تګ راتګ کیږي. خو د دې ترڅنګ داسې په لسګونو روایتي لارې وي چې پرې د 1300 بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کیدو. په دغو کې د خیبر ضلع 4 لارې هم شامل وي چې اوس بندې شوې دي. د خیبر د لوړګي بازار د اتحادیې مشر جعفر خان شینواری د جولای په 1 مشال ریډیو ته د دغو لارو په اړه وویل:
مخکې خو دا سو چې دا غرونو باندې شینمان باندې د زمان سفر ورته وي، خېلو باندې بازار په لودو باندې اچارو خان او خرودو باندې به مالین راتله، لارۍ براوره زورو مخاله پر سره لګیا او پکې اوس دا مکمل بند شوی دی، ټول بند شوی دی. یو شایم نشته بارڈر باندھے بارڈر باندھے گم رکھ تکلیف ہوئے کہ عام خالے کم ویزے نہ بغیر نہ پری ہوئی نو دا کارونه اوس ټول تفصیلی ودرې دي او ډېر غټ اثر هم ورځولې موږ په لنډي کوتل باندې. ځکه چې موږ هم دغه بارډر او دلته نه پټیشته نه داسې کاروبارونه شته، بالکل بازارونه موږ ورسره ټاپ ولاړ دي.
د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت د ټینګښت په مخه پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار غځولو کار پیل کړ. د پولي دواړو خواو ته پراته خلکوایي اغزن تاری اقتصاد او سوداګرۍ ته لوی زیان اړولې. د مومندو د کاروباریانو یو مشر ملک زیارت گل اتمرخیل وای چې افغانستان سره د تجارت پر مخ کې تر ټولو لوی خند په پولاد اغزن تار دی.
لوی لارې وی وړې لارې وی لوی ادار د ګوسن دار و لوی ادار چې په هغه باندې ډېر ښه کاروبار کې دوه کاوی په پاکستان نه افغانستان نه تجارت کاروبار کې د دې نه وړي چې نیت څه دا وی چې نه پروس نیوی راتلې دې طرف نه انسلې نو دا زموږ لوی ادار و د ګوسن واغې سره وړې لارې وی د کډا خې لوکاندو د انرژي کاندو چې نه واپس لوی ادار و نه واپس دا دوه لوی لارې وی او دا دوه وړې لارې وی دا اوس مکمل بند دي څلور واړه دا خو تقریبا په دې حالات کې چې د حالات خراب شي چې بند وي د ګوسن دار څخه کلاو هغه په 2012 کې په 2 کې او 2013 کې بند شوه.
مشال لیرو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان د انګور اډې د کاروباري اتحادیې مشر مقرب خان هم په پولا د وړو لارو له بندېدو ترڅنګ د پاکستان لخوا افغانستان ته د ځینې خوراکي شیانو د بندیز له امله د ستونزو خبره وکړه.
یار حال ډېر خراب دی، د افغانستان طالبان چې راغلي دي کاروبار په یو وخت صحیح شو بالکل خراب شوی دی. په افغانستان کې د چا سره پیسې نشته چې مالونه واخلي، د دغه وجه نه په بارډر باندې ډېر غټه غټه مسلې دي، د پاکستان د افغانستان په منځ کې مسلې دي او دا صحیح شوی نه دي، بل کاروبار ډېر متاثر شوی دی. چینی باندې په دوڼا باندې خو په بندي لګېدلې ده، اوس نن سبا د چولې کاروبار زیات کوو. چینی ګوره، اوړه ګوره، پدا باندې افغانستان ته پابندی ده، ډېر سخت پابندی ده، یو بورې نه پریږدي افغانستان ته.
د کاروباري او صنعتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د وړو تجارتي لارو پاړه د مشال ریډیو د پښتونخوا پاړه سونه ویل، خو په قبایلي د لوکي د خیبر پښتونخوا کاروباري رهداري یا کی پیک د منصوبو پاړه زیات کړه.
اور اگزای بس اوس ته ماستر کنسلټنټ چلو هغه آلموست مکمل کړی دا باجوړ، خو بس ګراوند بریکینګ دی. مومندو کې آل ریډي انډستری تقریبا 20-25 انډستری نه پروډکشن شروع کړی دی او کی پیک کې چې دی 1000 ایکڑ دی، هغه سپیشل اکنامک زون دی. د دې نه چې دی بیا زمونږ یو فیزیبلټی روانه چې وشي نو بیا پس سپین کې راځي دی. نو داسې هر یو قبایلي سیمه کې سره داسې یو سمال انډستری سټیل زموږ ټارګټ دی.
عبدالکریم خان وویل چې د دې منصوبو تکمیل سره به د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د قبایلي د لو کاروباري طبقې ته په خاصه توګه ګټه ورسي او د ده په خبره تر ډیره به د بیروزګارۍ ستونزه هم حل شي. قبیلی ضلع کے پاتی کی گو پر جنوبی وزیرستان کی دکانداران شکایت کوي چې په تحصیل لدو شاوخوا سیمو کې د انټرنیټ د بندیدو له کبله کاروبار اغیزمن شوی دی. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلی وزیرستان تاجرون د کې مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د ماکین تاجرون اتحادیې مشر ریاض ماسید مشال ریډیو ته ویایي
د میزرو د دوه نیمه میاشتو نه زیاتم وشو چې تحصیل لدا سب ډیویژن په سطح باندې سره روغه ماکین داسې د نیټ سهولات نشته او د نیټ د په وجه باندې چې کوم د نیټ تاجر برادری ته نقصان دی. روزانه په سطح باندې 800 دکاندارون دی پدا شه د 700 کسون دکاندارون چې کیندې دا د نت د استعمال د پوره رازمټ تا سیم او سیم او د کچرې د روان جنې تیاي او چاویل یا پټرول خرچا او چاوي نو 4-5 سوري تیل کا ان جنې د ویو وخت خرچا شي. میر هند تاجر برادری سارا د ټول قوم او د وزیرستان ول د غاتل کی چې کیم علاقې کې د موبایل نت ورک یو کار کړای دی د سیم کمر شاول علاقې چې ما کلندر شان د پوز د پز غرات پرې نو هغه د هبال شو ور سارا د ڈی ایس ایل نیٹ چیکنگ دے دغه ماشین دے پورا لادا اور سرغه پورا دا مطلب سہولت یہ فریش
دے سراروغا سیمه اوس دین کای محمد عثمان ویای چې حکومت دا د 3G 4G انټرنیټ بال کول سرا ڈی ایس ایل انټرنیټ سہولت تا هم ور ورا سوی
انټرنیټ خو تقریبا ویلی می درمیا شته کیږي چې په سراروغا شه باندې او ملهه کا چې څومره علاقہ جا کې دا شه باندې سره نه خو علاقہ تا ډیر غاټ تکلیف کای خالق تا خصوصي تور باندې کاروباری خالق تا یو واتس اپ باندې چې یو پکچر لازم هو هغه کاس وو ټانک تا درې یو پکچر تا دا کیسه چې کله شیر شو چې تی 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 سره مذاکرات کیږي یره را سنه خو لا تر وسه پر انټرنیټ باندې به چار دو چې و لوکل خلک تا انټرنیټ کولا شي دا د ډی ایس ایل کنیکشن مش تر اس کو قرارو غا بازار کوټ کای ما کی لا دا دا غړ غړ بازار نه دی بدا شي تقریبا یو یو مارکیټ شه په 200 نه دې دکان نه دی ما کی شه خو تقریبا 500 نه کوسه دکان نه دی غړ بازار دی او دا میرا خاص کوي چې مثال کانورا نه کیږي د بازارای ریادو دا ته د ډی ایس ایل کنیکشن ملاوي شي
د ماکین سیمه او سیدین کای شریار مسجد ویای چې په یو طرف پاکستان حکومت د تحریک طالبان مشرونو سره د امن جرګې راونه کړې دي او بل لوري یې په سویلي وزیرستان کې د خلکو د پورا انټرنیټ هم بند کړای دی.
یو طرف ته جرګې راونه دي او وسه د معلومات دي چې مذاکرات راون دي او ور سره د سیس فایر اعلان نه هم شوی دی خو بل طرف دا هرانګه خبره دادو چې د پیر دوینی مې میاشت نه په جنوبی وزیرستان شه انټرنیټ بند دی او خلک مکمل په تیار کې دي. کاوه چې ماکین نه د جنوبی وزیرستان په ټول نه غا شهر دی او ماکین شه ټلیفون ایکسچینج نشته کچېر دا څه سکیورټی مسله وای نو په څار خو دا وای چې د خلکو ته ډی ایس ایل سیستم ورکړای وای د دې خامخا د خلک په تیار کې او دمره په پرشنی شه نو ای پرې شی ویلې چې د انټرنیټ په وجه د میز د خلکو کې کین کاروبار دا د نیډ سټوډنټس ډېر مسایل دي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان او سیدین کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کوله وشتنه د مرستيال کمشنر فرحان خان مخې تک شیشوا د اغوې زاو په دا رنگ و
د سره روغه حواله سره اونګه الریډي چې کوم پی ټی سی ایل دلته یو ایکسچینج هو نو هغه کې 80-200 کنیکشنز دي مونږ پی ټی سی ایل والا ته وینا کړی دا سره روغه هټ پوره خو ان شاء الله امید دي نیکسټ 10 ډیز 15 ڈیز مطلب سبجیکٹ ٹو ٹیکنیکل اسسمنٹ چې کوم د پی ڈی سی ایل والا په پاوزی باندې کوي نو الته خو به مونږ دا فیسیلیټی چې زر تر زر سٹارټ کو بیا چې کم کسته کنیکشن لري او ځان ته وای فای لګي هغه دته او لګي د مکین چې کوم چې پوره بردن او هغه باز د جی ایم سره خبرو کوم کدل ته ان کیس الریډی س کنیکشنز والا هغه په ډیر اسانه شي کنه نو اې د پاره به ورته مونږ چرته پہلا کنیکشن انسټال کو بیا په مارکیټ ته کنیکشن ان شاء الله 3G 4G والی سره هو ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن تقریبا چې کله ورته د تاجرانو طرف نه یا د عوام د سټوډنټس طرف نه چې کله نو ولا ریکوست راغلی دی نو ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن په خپل ذمہواری باندې چې کوم دی کنسرن فیډرل اتورټی چې کوم دا هیته ریکوست هم کړی دی ټلیفونیکلی لیټر هم پکې کړی دی او کوشش به می چې د 3G 4G زر تر زر اوپن شي په دې راته
د سویلي وزیرستان او سیدین کې دا هم وې ویل چې د انټرنیټ سہولت د دوی حق دی کا د پاکستان حکومت د دوی پسیما کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا و دوی په احتجاج لاس پورې کولې بنے و مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خیبر پختونخوا کې 12:30 بجې کیدونکو دی د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ ناور.
د جمعیت العلماء اسلام مشر ادا کړی چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی او قبایلی ضلعو کې وسلوالو واکمنی یا راج دی. پرون په پېښور کې د قبایلی سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې پر مهال ادا وکړه چې د وسلوالو پر وړاندې پولیس او ځایي انتظامی ځانونه ناوسه ګڼي. په دې اړه خیبر پښتونخوا حکومت لا څه نه دی ویلي. له ناقانونه وسلوالې ډلې تریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستاني پلاوي مشر بیرسٹر محمد علی سیف وای چې طالبانو ته ویلي ک په ممکنه تړون کې ک دوی قبایلی سیمو ته راستنیږي نو د وسلوالو په توګه به فعالیت نه کوي. دا پلاوی د جولای پر 1 نیټه کابل ته تللی و او پرون دې د تریک طالبان له مشرانو سره په درې پړاوونو کې خبرې اترې وکړې. د پاکستان حکومت د پټرولو د بای کمولو د ډیزلو د قیمت د لوړولو اعلان کړی دی. د دې هېواد مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پټرولو د یو لیټر قیمت 3.15 روپۍ کمی خو البته ورسره د های سپیډ ډیزل او د یو لیټر په بای کې 8.15 روپۍ زیاتوالی کوي. په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت ویلي په یوه اونۍ کې د قانون او تیلو له لارې 200 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. باختر اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په حواله دا خبره خپرون کړې ده. د رپورټ په اساس تېره میاشت طالبانو د قانون له لارې 174 میلیونه افغانۍ عاید ټول کړي ول. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ختیځ یوکران کې د ماسکو ملاتړ لرونکي بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر هغه زندان برید غندلې چې پکې لسګونه اوکراني جنگي بندیان وژل شوي ول. سره صلیب د جولای په 1 په بیان کې ویلي چې د اولی نفکا زندان د لیدو اجازه نه ده ورکړل چې قرباني د جولای پر 9 حمله شوې وه.
د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه اوریدو. اوس ستاسو پام یوې موضوع ته راګرځوم. د طالبانو او ایراني پولیسو ساتو ځواکونو خطو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي. یک شنبه تر ناوخته د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیسو ساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې یو طالب وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دواړه لوري یو بل تورن کړل چې جګړه یې پارونی اقدامات یې کړي او جګړې ته لمن وهلې. صفی الله استانګزی په دې اړه راپورټ لري.
درګیری طالب با ایران سر مرز درویشو
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپور نه راغلل. کانګول سوالی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پوله ساتي. د راپورونو په اساس د ماښام تر 2 بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمی او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پوله ساتي ښیي چې په ایرانی لوري بریدونه کوي. په بل کې هم د راکټونو د لګیدو شیبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمهییز طالب قومندان آزادي راډیو ته په یو پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنگ شروع دی زورور جنگ شروع دی کمزور جنگ نه دی بس مجاهدین د نیمروز هم راځي د غرور د خاصم را روان دي خاص را روان دي راځي. دا سره خو دې جنگ شروع دی بس اوس خو جنگ شروع دی. ایران هم دغه توپن د دې توپن استعمال دی.
د یک شنبه ورځې جګړه کې یو طالب اسکر د ایرانی پولیسو ساتو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب اسکر ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو خبره تایید کړه. د نیمروز په کانګ کې جګړه که څه هم ماښام ودرېدله خو د سیمې خلک اندېښمن شول چې وضعیت ترنګلی دی. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته یې هغه وخت پیغام رالېږلی و چې لا جګړه نه ودرېدلې. ایران ډی سی توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خراب ده، یو سره جنگ روان دی، د هوان او 82 میلی متری توپونه غږونه راځي. ایران هم خپله پوله تړلې، دې خوا مسافر ولاړ دي او له هغې خوا هم څوک نه را پرېږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، کنه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي، د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناکه شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووایي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري، څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخو د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په جواب کې ایراني پوله ساتي لاس په کار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یوه ورځې مخکې پاراول کې اقدامات وکړل چې بالاخره دین خطې ته لار هواره کړه. میر احمدي ویلي د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکیچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي چې اکثري عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، په شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. یوې بلې نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان لپاره د امریکا شارډی افیر ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري، باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظریات واوري. این مک کری به روانه اونۍ د شارډی افیر دنده پای ته رسوي. کرن ډیکر ته سپاري او خپل څوکۍ مک کریش منع کړې چې هیواد به د افغانستان د اقتصادي ثبات په پار له خپلو شریکانو سره نږدې کار ته دوام ورکړي. سفی الله ستنګزی د نوي تفصیل سره.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشیني ښودلې. شارج دفیر آین مکری چې له تیر اگست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همدارس د اکشن بې ناوخته څو پر لپسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولي دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړې او ویلي دي دوی د عفوې فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښوولي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر آین مکری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او په راتلو به یې د افغانستان لپاره د امریکا همکارۍ او ژمنې ټکنۍ نه شي، بلکې د هغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړې کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څانګې په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي برودونو هدف هم ګرځېدلې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د نه هنه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنې غوري ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار ښاروالۍ چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار په څلورو ناحیو کې د نږدې څلور دره میل سره مربع سړکونو د ترمیم چارې د جولای پر یو دېرشمه پیل شوې دي. د دوی په خبره د سړکونو د کندو کپرو د جوړولو چارې به په شپږو میاشتو کې سرته ورسیږي او زیاتوي چې لګښت یې د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کیږي. د ښار اوسیدونکي د سړکونو ترمیم ته خوشاله دي او خوله چارواکو غواړي چې د ترمیم چارې دې په معیاري بڼه ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکی او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چردیوال د سړکونو د ترمیم د چارو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل د سړکونو د ترمیم په چارو به نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښ دي چې لوګ د زنو وروسته د جلال آباد ښار په داخل کې د سړکونو تخریب شوي ځایونه رغول کیږي، خو له مسؤولو ادارو غواړي چې د سړکونو تخریب شوي ځایونه دي په ښه کیفیت سره ورغوي. دوه تنه نوید احمد او فرید خان وایي
مخکې چې دا ډېر خراب او خلک ډېر ستون سره مخ کله به ډېر پنچر او کله به یو څه کېده، اوس د ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله او غواړو ترې نه چې ښه کیفیت سره دا سړکونه جوړ کړي او دا سړکونه جوړېږي، غواړو چې سم صحیح جوړ شي، په کوالټي جوړ شي، نه چې مخکېنۍ باندې خراب دي، بیا دیواري او د دانه او نور سړکونه چې کومې خراب دي باید هم جوړ شي.
بل لور ته د یادې پروژې یو تن انجینر زبی الله بیا خلکو ته د سړکونو د داغنیونې پر مهال د کیفیت له اړخه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
ښاروالۍ لخوا په مختلفو ناحیو کې تخریب شوې ساحې جی پي ایس پوینټونو باندې سروې شوې دي، د هماغې لایحې مطابق موږ خپل کارونه سرته رسوو او انشاءالله د کیفیت څخه به څومره ووایي چې کومه د ښاروالۍ لایحه یا پروپوزل تخنیکي هغه به شرکت په مکمل ډول باندې سرته رسوي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي پر سړکونو د ډیر وزن لرونکو موټرو تګ راتګ، پر پخو شو سړکونو د دکاندارانو لوري د دوامدار اوبو شیندل او د سړکونو د جوړېدو پر وخت د بې کیفیت موادو کارول هغه لاملونه دي چې لامل یې سړکونه تخریبیږي، خو ټینګار کوي چې باید مخنیوی یې وشي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې د پشکال بارانونو ځاني او مالی زیانونو رسولې دي. د پاکستان چارواکي وایي چې بارانونو تر اوسه پورې په مجموعي توګه شاوخوا 300 کسان وجلی دي چې پکې 120 په بلوچستان کې دي. بلوچستان له تیر یوې لسیزې راهیسې له سخت وچکالۍ سره مخامخ ده، خو بارانونو له تاوانو سره سره وچکالۍ ځپلي خلک خوشاله کړي هم دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ په بوري کې د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام یو چارواکي قطب خان افاقي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې د ده په تجربه دومره زیات بارانونو مخکې شوي وي او کنانو. هغه وایي
ما دارنګ بارانونه په داتیر 15 سوشل کلو کې زما په عمر کې زما نه تر نظر کې چې ما دارنګ بارانونه لیدلې.
شو کتب خانه فاکیز تاسو خپل یعنی داسې کار کوي تاسو په کلو باندې په کلو کې ګرځي ورونو ته ځي پر خلکو ګرځي تر دې لمخې تر دې بارانو لمخې ته سیمو یا دغه د خلکو څه حال وو یعنی په څه حال کې وو دی
چې واز شاوخوا تللې. مثال زدا د درګي او کلې دی په لور لای کې دلته تللې و ما چې خو ډیر ذات د زمینداري او د درختو ډیر غټ غټ باغات او هغه وو چې وو بیا سپیډرو دارا ټول چې دلته په خوا کاریزونه راتللو نو د زمینداري ډیر ذات په شاو بیا دا بارانونه وو چې د کلې راغې نو خلک به مجبور وسو د بازار پر خوا باندې د شارو پر خوا باندې راغو کلی یې پریسو ولو کوچې پریسو ولې نو اوس درته د خلکو په ځین کې دا شی راغلی دي بارانونه ډیر شو وسنو کوشش به دا کوو چې درته خپل ځمندارای ته مخ ورواړو.
یعنی تاسو واسه دا دومره ډیر بارانونه ستا په دې 15 شلو کلو کې تاسو په پوجې دومره باران نه دی سوي او اوس دا ور ډیر زیات وسنو لدې سره د اوبو حالت په کاډونو په خړو کې او په دې کې تلل د دې زیر مکولو د پاره خو بندونه هم جوړ شوی وو دیمونه نو هغه کې اوبو درې دلې دي کنه دا اوبو بهیدلې دي.
او بالکل دا سید وو چې په لور لای کې شاوخوا دارلس دولس دیمو ول سپاغو کې اکثر دیمونه بلکې که دا وایم چې ټول دیمونه و چې پاغو کې وب نه وي او لډیرو کلو ځخه و چې دوه کال از ما بوري کې سید دې دیمو کې یو ګلاس وب هم نه وي. اوس له دا بارانو سره دا کچا مغزی دې مرته یا دا ډاکلی اوریا دی یا لغی دې مرته وای دا ډاکلی خضر دې دې مرته وای دا ډاکلی او به شي ډیر شام ډک سوي دا سیم نه دي چې کم ډک سوي ډیر شر ډک سوي دي او خلک ورته راځي په چکرونو باندې او خلک په خوشاله دي د دغه سیمه خلک چې کوم دي زمینداری په عوالم په خوشاله دي د مالداری په عوالم خو خوشاله دي او د وبو سي کم لیول څخه تکیږي ورځ پر ورځ د هغه په عوالم د خلکو دې باندې ډیر خوشاله دي.
شانو دی علاوه ژوب کلاسف لاو د سیمو کې ما سر کړی دی یا شیرانی مختر او دی طرف ته مسخیل ته
د مختر په خوا ما سر کړی دوه واړه دی مې د مختر سره شاوخوا دا هم ډک شوی دی د غرنګ ز کلاسف لا ته پاروندای راغله ما په دا غړنګ کې درې دیمونه دی مول پاغو کې یو څلور دانې درخت یې مول غولې دا دیمونه ډیر شو ډک شوی دا څلور سره دیمه ډک شوی وو دا د کلاسف لا په سر یو دیم دی چې ټی دیم ورته یې دا هم برنۍ او به راغلی دی ډک شوی دی او دا غاټ چې زو وسلاله مدا توي ور دې مرته یای دې خېر ډیر غټ کم دي دا تر سبق زی دې مم غټ دې دی نو دا غم اوس دلاغه خور روانه مدا دې خېر ډیر سړک سو دې ډیر زیات او بکوب شه ولاړې دې بیا د حالت مقام خلک مور وغه ولا غو هم دې سخت خوشاله و چې مور باندې ډیر بډې دکلي راغلې دي او دا ټیم چې کم ډک سو دې دا بز مور د پاره ډیر غټ غټ راو کوي.
کتب خانه فاکی سپ تاسو د ژوب یا خپل یعنی الته هم تاسو ګرځي راګرځي الته یعنی دیمونه یا اوبه یا دا وچکلی څه یعنی زبارانو څه اثر کړی دی اوبه
کاختي خالته په ژوب کې هم وا خو د چسلو د اوبو تر اده پورې ژوب د سلیج په اوبو باندې لږ آباد او خوشاو خاص کمه سیمې له حالت د اوبو له ول مرات ورځ تر کېدی او شاوخوا په دا کلی کې د اوبو هم د چسلو اوبو هم مسلې په سوالي مسلې وي د خلکو پوس بارانونو حالت هم ډیر ځات سوي دي په ژوند کې دا د ول اکرم یو ډیم جوړ سوي د شنای ډیم هم ابل اورز ډیر شړ سوي او د اجر سره په کلی کې یو ډیم دی هغه هم ډیر شایسته د سوي او دغه څه په ځای ډیم دی لږ نور د سوي دي سیو مور تر اغلی دي کتیف ډیم دی هغه ډک سوي دي ولمی بابا ډیم دی هغه ډک سوي دي نو دا د ژوند د سیمه د بوري د سیمه او د کلاس پلا د سیمه کم ډیمونه دي دا ډیر شایسته نه دا بارانو سره ډک سوي دي او خلک ما زغول دي زې پر موکا ور غلین دا ټول خلک دې بارانو خوشاله هم دي او وای کچيري ل سوانو نه سوي دي هم خو خدای د خیر کوي پر مخ دا درګه مو سره ډیر راغلی.
از مشال لیډیو ته وګي او دن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. قدرتي افتونو د تنظیم قامي ادارې یا ان ډی ایم ای په ویب سټ باندې خوري شو شمیرو تر مخه بارانونو سیلابونو ټول ملک کې 390 واکسان ملکړي او تر 500 نور جو بلکړي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي درې ورځې کې بلوچستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب، کشمیر او ګرګیت بلتستان کې د نورو بارانونو امکان هم شته. تفصیل شبیر احمد جانک.
دا قدرتی اپتونو سره د نظم قامی اداري یا انډیمیش میرو ترمخه تر دې د ماټول پاکستان کې بارانونو او سیلابونو 390 سیوا کسان مړکړي او تر 500 ژوبل کړي دي. د ټولو زیاتو اغزمنه صبح بلوچستان او سند ده. بلوچستان کې شپږ شلی او سند کې 100 کسان مړکړي دي او دغه ډول سلی ریزرونه سیوا مالون یا سروي هم ټول پاکستان کې وجلې دي. دا جولای یو درشمې نیټې پورې دا خیبر پختونخوا حساسو ګرځول شوې زلو سندونو کې هم په دریا کابل سیلابي صورتحال وو. ولې چارواکي وای اوس اوبو په کمیدو دي او د سیلاب خطر نشته دي. دا جولای د 15 نه کله نه چې د پشکال بارونه خیبر پختونخوا کې شروع شوې دي. په صوبه کې د سرکاري شمیرو تر مخه تر دې دمه یو کم اویا کسان مړه او یو کم اویا نور ژوبل کړي دي. دغه ډول شپږ سوه دیر شنه سیوا کورونه مکمل لنکړي او خوشه 2.5 ته جزوی زیان رسولې دي. په اغېزمنو سیمو کې د امدادي کاروانو په حقله د خیبر پختونخوا د قدرتي اپتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای مشر شریف حسین مشال لیډو ته وویل
موږ چې کوم بیا دلی فایټم جوړ کړی دي په هغه کې ټینټونه، میټریسې، کمبلې، دا د پلاستیک چټای او کچن سیټس او هایجین کټ او واټر کولر او جریکین وغیرہ دا ټول زموږ د نان فوډ آیټم دوی ان ایف ای دا کې یو کټ چې په دې ټولو شیزو باندې مشتمل دي. دا زموږ په ټولو ځایونو کې الډی موجود دي. دا چې کوم متاثر ډیسټریکټ دي ټول دا موږ د 500 په حساب باندې ځینو ډیسټریکټ او د 300 په حساب باندې موږ دا یو کې ټولې په ټول صبح کې په تقریبا 200 ټینټونه تقسیم شوی. دا چې د دې په حساب باندې کمبلې او کچن سیټس
خیبر پختونخوا کې زیات اغزمنې ضلع کرک، ټانګ، دیر اسماعیل خان، سوابه، کوهستان او 400 شامل دي. دا پی ډی ایم مشر زیاتوي چې حکومتي پالیسي سره سم مړو کسانو ته سمدستي 3 لک روپے او ژوبلو ته 1 لک روپے ورکړي. خو د وزیر اعلی په هدایتو دا رقم به اوس سیوا کوو.
کیس لګلې دی اب سیوام شي اب بیا به دا 5 لک روپے شي د مړي پیسې او دا زخمي به 2 لک روپے شي. دې شي صاحبانو سره زموږ ریلیف فند پروت دی او دا چې کوم هاوس ډیمیج دی داغي یا د زخمي لپاره د ډیسټریکټ میډیکل بورډ رپورټ پکاري او دا هاوس ډیمیج لپاره پراپر اسسمنت پکاري هغه پیمنت به لګ وخت پس کیږي هو کیږي به ضرور.
دا چارواکو په وینا باراني سیلابونو د مالی او ځاني ځان غټه وجه هغه تجاوزات ولا آبادې دي چې د سندونو او خړونو په غاړه ژوند دي او د بارانونو او سیلابونو او درې دوه ورستو ټول ډیپټی کمشنرانو ته په سخته هدایت کړی چې یو میاشت کې دننه دننه دغه تجاوزات ختم کړي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي د ورځې پورې به د پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د بارانونو امکان شته دي. خو چارواکي امکان څرګندوي چې سیلابونو او ځانونو خطر کم ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته وګي اوریدونکو د پیسو نړیوال صندوق تاریخ د پورونو طریقې کار د ادارې جوړښت او په کوم مودو کې پاکستان لا ایم ایف څخه پورونه اخیستي. تفصیل ګولای ازمور.
پاکستان له 1975 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف غړې دی. دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او په درآمداتو د انحصار له وجې 22 مواردو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروسته په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ آی ایم ایف او نړیوال بانک په 1974 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونی او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. آی ایم ایف په رسمي توګه د 1975 کال د دسمبر پر 20مه کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړیول. په 1976 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. آی ایم ایف په 1977 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړ او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد وو چې له دې ادارې څخه پور واخست. آی ایم ایف کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي. یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوالې ادارې قرضې ورکوي، خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای، نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
IMF چې کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته دا بیلنس آف پیمنٹ کرایسیس وایي. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کوم ریوینیو دا دی کې فرق ډېر زیات راشي، نو دغه ګیپ پوره کولو لپاره چې کوم دی IMF چې کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د IMF رسمي ویب پاڼې تر مخه IMF د خپل ټولو 190 غړي هیوادونو لپاره د دوامداري مودي او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وای، د IMF هر یو غړي هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي، د دې لپاره بورډ آف گورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه IMF ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وای، پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار څه وي؟ که د IMF غړي هیواد له معاشي بوران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. IMF پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا، او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف گورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له IMF په کومو ادوارو کې پورونه اخستی؟ پاکستان په لومړی وار په 1955 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی وو. جنرال ایوب خان په 1966 او بیا په 1969 کال کې له IMF د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1971 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واختل، او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له IMF څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1983 او بیا په 1984 او بیا په 1985 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه وارې په 1983 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نوېمې لسیزه کې د بیا جمهوریت بحال شو، نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه وارې په 1983 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمنه شوه، نو درې وارې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل، چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه وارې له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له IMF څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو، نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخاباتو وروسته نواز شریف په واک کې راغلو، نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو، نو له سعودي عرب، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د IMF د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو، نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له IMF څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ IMF په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظم پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو، خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمن وروستو د پور پر دوام موافقه وکړه، او ټاکل شوی و چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له IMF څخه دویشت ځلې د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد وای، پاکستان له IMF څخه دویشت وارې پورونه اخستي، خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دې شرایط چې کمی هغه سختېږي. همو مثال کے طور پہ پاکستان سے کم دے تقریبا وہ سب پورے 22 پروگراموں نے اکڑلو 22 پروگراموں کی بیچ سمرا وادی اگلی سرکڑے ہوئے تقریبا دے فلفل نکڑے دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړی دی. غي
پسنابات اقتصاد پوه اکرام هوتی وای په وسنی پروګرام کې معاهده شوې ده او آی ایم ایف پاکستان ته یو ارب او اویا کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کیدی شي. دا آی ایم ایف تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر صمد وای دا لومړی وار دی چې آی ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا کوم ډیزر باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغه د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده او د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډیر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دي. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې پړوم ډیزل باندې ډیر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د آی ایم ایف پوربا له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له سده پاسه درې کلو راځي له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دي او په تیرو میاشتو کې روپۍ په دوامدار توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دي. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالر نشټوالي دي او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دي.
ڈالر تے کم پاکستان کے نشتا نن دا ڈالر صورت حال دا جی پاکستان سارا ٹوٹل نہ ڈالر دی حالانکہ پکار چو بھی سر ڈالر دی نو دا کمو چیز دی پورا کول دا پارا لازمی خبر دا دا چا آئی ایم ایف پاکستان تا چے پیسے ور کی راگے نا پس با نور ملکونان یعنی چین یو اے ای قطر اور سعودی عرب ہم پاکستان لازمی لگے پیسے ور کی چے دا غیر مقدار وی لکی چے 14 ارب ڈالر دے نو دا چې پرمختګ نکیږي دیکھے د دې په وجه باندې پاکستان چې دی یو سلاید اغسته دی یعنی د پخته روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان دا امپورټنټ نشي کولای او پاکستان چې دی نو کم قرضې اغسته دی هغه ادایګي به نشي کولای.
لا ایم ایف څخه د قرضې نه ملاویدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.